اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم په دې خبرونه کې د ناتو د سرمنشي څرګندونې لرو چې له طالبانو یې غوښتي دي چې اور کم ته غاړه کیږدي. د ینس ستولتنبرګ د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو وروسته. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د هلمند په یو شمېر سیمو کې جګړې روانې دي او پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربېره ګڼ ملکیان هره ورځ په جګړو کې قرباني کیږي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د اکتوبر میاشت د افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په اعلامیه کې راغلي چې په غور، هلمند، میدان وردګ او ځینو نورو سیمو کې د روانو جګړو او بمي چاودنو په نتیجه کې دا میاشت د راپورونو په اساس لږ تر لږه 130 ملکیان وژل شوي او څه باندې 320 نور ټپیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې مشر عمر وړای ټینګار کړی چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویی شي. هغه د افغان جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د ملکیانو ژوند او د هغوی ټولو بشري حقونو ته پام وکړي. د هلمند والي وایي د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځیان اوس د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاس ته لوېدلي. جنرال محمد یاسین پرون دا خبري ازادي راډیو ته وکړي. هغه وویل د نادالی، ناوی، باباجي او چانجیر په سیمو کې عملیات روان دي.
خطوه به خطوه مطابق پلان پیش مریم
د پلان لمخه مخته روان یو. د دې لپاره چې دښمن په سړکونو کوڅو پلونو باندې ماینونه کینولي دا عملیات لږ وخت نیسي.
د هلمند والی داس وخت د طالبانو د پلان د شندولو خبره کوي چې د دې ډلې وسلوال د لشکرګاه درې محافظه په کنټرول کې لري. هغه وویل چې د هلمند په دې دوو اونیو جګړو کې شاوخوا 150 افغان پوځیانو ته مرجوب لاوشتې ده. د هلمند د جګړو له امله شاوخوا 40,000 ملکیان بې ځایه شوي دي. نن د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوي او د دې ویروس د له منځه وړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند مثبتې پیښې زیات شي.
د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو 350 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق وایي چې هر کال 2,000,000 ماشومان د ناامنیو په وجه د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د دغو ماشومانو ډېره برخه د افغانستان د ناامنو سیمو اوسېدونکي دي. پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو. د تورو پیسو د مینځنی او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې FITF پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ. FITF له 15 غړو هیوادونو او دوو سیمه ییزو سازمانونو جوړه اداره ده چې د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل د سرچینو د وچولو او د تورو پیسو له مینځلو سره د مبارزې په هدف کار کوي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ لست کې وساتل شو او پاکستان چې د دوی د 20 شرطونو له ډلې په 20 عمل کړی په کار ده چې پاتې نور هم د 2020 کال تر فبروري عملي کړي. پاکستان د تروریستي ډلو په تمویل تورن دی. هغه تور چې پاکستاني چارواکو هیڅکله نه دی منلی بلکې ټینګار یې کړی چې دوی تر ټولو زیات د تروریستي بریدونو له امله زیانمن شوي دي. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د FITF په خړ لست کې دی. د غلسته هغه هیوادونه ور اچول کیږي چې د ناقانونه پیسو د انتقال او د ترهګرو د تمویل د سرچینو په وچولو کې کمزوري بلل کیږي. د لیبیا د جګړې ښکېلو خواوو سمدستي د دایمي اوربند د ټینګښت په سر تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت او د خلیفه هفتر ډله د سویس په جنوا کې تر 15 ورځو خبرو وروسته د جمعې په ورځ موافقې ته ورسېدل. په دې تړون سره هیلې ژوندۍ شوي چې د لیبیا د یوې لسیزې جګړې او وینې تویدو ته د پای ټکی کېښودل شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش دغه تړون ته رسېدل ستایلی دي. اخوا د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د دغه تړون هرکلی وکړ خو په تطبیق ټینګار وکړ.
موږ
د دغه اوربند له اعلان هرکلی کوو او د ملګرو ملتونو د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوو چې د لیبیا د شخړې د سوله ییز حل لپاره یې کړي. دایمي سوله ییز حل لارې ته اوربند مهمه ده، خو باید ټولې خواوې د اوربند درناوی وکړي او تطبیق یې کړي.
تمه ده چې د لیبیا د جګړې خواوې په تونس کې سیاسي خبرې پیل کړي، څو په راتلونکي حکومت او د انتخاباتو په ترسروي سره جوړ شي. د رسمي لوبو دوه پیژندل شوي لوبغاړي خبیب نور محمدوف او جستن گیجی نن شپه له یو بل سره مخامخ کیږي. دوی د رسمي لوبو د معتبر سازمان یو اف سی په 245 دور سیالیو کې لوبیږي چې دا ورې کوربه د متحد عربي اماراتو پلازمینه ابوظبي ده. خبیب نور محمدوف وی ل خپل اتلولۍ به دفاع وکړي، خو شرط تر پخوا لږ څه متفاوته ده.
Right now it's like
زما لپاره دا یو خاص وخت دی چې دلته په ابوظبي کې لوبه کوم. د کرونا وبا له شرایطو سره او دا چې نندارچان بنوي مینوال بنوي لږ څه ستونزمنه ده.
روسي لوبغاړی خبیب نور محمدوف چې د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې مینوال لري، د یو اف سی د سپک وزن اتل دی او امریکایي فایټر جستن گیچی 22 لوبې ګټلې او 2 بایللې، خدای هم تر خبیب کم نه ګڼل کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټوله افغانستان کې اوري. د ناتو سرمنشي وایي
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچا راټیټ کړي.
د یانس ستولتنبرګ د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې درکوه. نن د پولیو نړیواله ورځ ده. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو څخه دی چې د پولیو تر ټولو ډېری پیښې پکې روان کال ثبت شوې.
د روان میلادي کال له پیل نه راپه دې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په ترین کوټ کې مو د نسوارو چوک ته ورولو چې هلته 14 ډوله نسوار جوړی شي.
ډوډۍ ونه خورم د غو نه باک نه پکوم لکه د نسوار بس د غاښونو بس درد کوي چې وینه کوم.
د ګوړې اچار تفری پروګرام هم لرو. د ناتو تړون په طالبانو ژغ کړی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټ کړي او له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. ناتو په داس وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې په هلمند، نیمروز، کندوز، تخار او بدخشان کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. صفی الله سنګزی راپور لري.
طالبانو ته د ناتو سازمان د سرمنشي یان ستولتنبرګ واضح پیغام د تاوتریخوالي نه منونکي کچه راټیټه او له ټولو تراګرو سره اړیکې پرې کړې. سرمنشي یان ستولتنبرګ جمعه د ناتو د دفاع وزیرانو د دورځنۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی او په کار ده چې طالبان د تاوتریخوالي کچه راکم کړي.
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچا راټیټ کړي چې د اوربند د ټینګښت لپاره زمينه برابر شي. هغوی باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. داسې چې افغانستان هیڅ کله بیا زموږ په هیوادونو د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو د بستر په توګه ونه کارول شي.
د افغانستان څو ولایتونه د وروستیو ورځو د خونړیو جګړو شاهد دي. د طالبانو تر ټولو تازه بریدونه په نیمروز کې وو چې د راپورونو په اساس 22 افغان سرتیري پکې وژل شوي. دې ډلې مخکې په تخار کې هم لسګونه افغان پوځیان وژلي. په هلمند کې خو له شاوخوا دوه اونیو جګړه روانه ده او د درېدو ترکې نه لیدل کیږي. افغان حکومت وروختي تلفات منی خو وای په ټولو بریدونو کې طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي. د طالب جنگیالیو او افغان پوځیانو ترمنځ نښتو داسې وخت زور اخیستی چې د افغان دولت او طالبانو مرکچان په دوحه کې خبرې کوي. مرکچانو د سپتمبر له 12 خبرې پیل کړي، خو دوی لا په شاوخوا یو نیم میاشت کې د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو نه دي برلاسي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د دوحې خبرې له نازک پړاو تیریږي، مګر د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت ده.
په دوحه کې مذاکرات که څه هم له نازک پړاو تیریږي، خو دا له څو نسلونو راهیسې د سولې لپاره یو غوره چانس دی. ټول افغانان باید له دې تاریخي فرصته استفاده وکړي. ناتو د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
افغان حکومت بیا وایي هیڅ هڅه نه سپموي چې په سولی انجامیږي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه په مرکه کې ویلي جنگ او سوله په ګډه روان دي، خو د خبره افغان حکومت ټوله هڅه کوي چې سولې ته چانس ورکړي. هغه دا ګواښ هم کړی چې که طالبان نرمښت ونه ښیي او جنگ ته دوام ورکړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد د دفاع لپاره چمتو دي. افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا له طالبانو د بریدونو د کمولو له غوښتنو سربیره په دغه هیواد کې جګړه ورستر بل زیاتیږي. د بخښنې نړیوال سازمان جمعه په یو اعلامیه کې ویلي اکتوبر د افغانانو لپاره خونړۍ میاشت وه. په اعلامیه کې د غور، فاریاب، هلمند، میدان وردک او ځینو نورو سیمو خونړیو نښتو او چاودنو ته اشاره شوې چې پکې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا مشر عمر ویډایچ ویلي نړۍ باید پاملرنه وکړي ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یونیسف وایي هر کال په افغانستان کې د پولیو واکسین شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان محروم شي. د پولیو یا د ماشومانو ګذر نړیواله ورځ نن ده او داسې ورځ ده ورځ لمانځل کیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا په پولیو د اخته ماشومان شمیرې لوړې شوې او روان کال د پولیو 350 مثبت پیښې ثبت شوې دي. رحمت الله افغان له کابل له یو تفصیلي راپور سره.
وقتی که ما برای اومدیم از خانه اثرا مردم میگفتن که اون رسای که چه رقم را میره.
دا په کابل کې د پولیو یا ګوزن یو له هغو قربانیانو نه ده چې د معلولیت له امله خلک ورباندې ملنډې وهي. دا معلول انجلی نبیله نومیږي، شاوخوا 15 کاله وړاندې د پولیو په وایروس اخته شوې ده.
زای فامیل ما هم دمی مشکلات با خودم سرګیر بود.
نبیله وایي چې په 4 کلنۍ کې په پولیو وایروس مبتلا شوې او په 6 کلنۍ کې پلار په یو چاودنه کې ووژل سو. نوموړي ته اوس د 4 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. نبیله هم دا شان وایي 2 کاله وړاندې په کابل ښار کې د واکسین د تطبیق او د پولیو له زیانونو د خلکو د مپهوي په برخه کې کار وکړ څو د یاد وایروس له ناوړ زیانونو خلک خبر سي.
خودم د صنف نو وروم که بمو پولیو خودم به بسیار
په نه هم ټولګي کې وم. خپل به د واکسین تطبیق تطلم ځکه هغه ستونزې چې ما خپل تجربه کړې وختل می خلکو ته دا ویم چې باید واکسین شي خو دا اجازه به نه راکوله. ډیر په ستونزې سره وتوانېدلم چې 2 کاله د واکسین د تطبیق په برخه کې کار وکړم.
2 تقریبا د واکسین کار کړم.
نو موړی وای چې په سختي سره یې خونځای خلاص کړ او اوس په دولتي کار پسې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د محوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
بله، د روان میلادي کال له پیل نه راپدې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې جملې څخه 15 پیښې په جنوبي حوزه کې، 8 پیښې په لویدیځه حوزه کې، 6 پیښې په جنوب ختیځه حوزه کې، 2 پیښې په ختیځه حوزه کې او یوه پیښه د شمال او شمال ختیځه حوزو څخه راپور شوي دي.
د میراجان راسخ په وینا په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9، په 2018 میلادي کال کې 21 او په 2019 میلادي کال کې 44 د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې وې. ښاغلی راسخ په وروستیو کلونو کې د پولیو وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل د نامنیو ډېرېدل او ټول افغانستان ته د واکسین کمپاین نه رسېدل په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې په 4 پړاوونو کې د پولیو واکسین تطبیق شوی چې له دې ډلې یو سراسري او 3 نور فرعي وو. د پولیو فرعي کمپاینونه زیاتره په هغو سیمو کې تطبیق شوي چې تر ډیره پکې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویان سید کمال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په تګ راتګ د محدودیتونو د وضع کېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د پولیو واکسین له 4 تر 5 کمپاینونو تطبیق کړي. نو له همدې امله په افغانستان کې د پولیو وایروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
یا عمده علت افغانستان کې د کرونا ناروغي خپرېدل چې له هغه امله د پولیو کمپاینونه تقریبا 4-5 میاشتې ځنډول شوي وو. نو د دې ځنډ نتیجه دا و چې ماشومانو کې هغه معافیت په هغه لوړ اندازه پاتې نه شو او د پولیو پیښې زیاتې شوې. د دې تر څنګ ځینې نور علتونه هم لري، لکه په افغانستان کې ډېری ساحو کې داسې سیمې شته دي چې هلته لاسرسي نشته یا هلته کور د کمپاین کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د ده په خبره د افغانستان وضعیت ته په کتو په دې هېواد کې باید د واکسین د پلي کېدو په هر دور کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې راسي، خو د نامنیو او د وسلوالو مخالفانو د مخالفت له امله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې کېږي. په افغانستان کې د یونیسف ویان وای د پولیو مثبتې پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوي چې د واکسین د پلي کېدو د پروګرام تر پوښښ لاندې نه دي راغلي، او که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي دغه وایروس به نور هم خپور سي. اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې شته. د یونیسف د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه په پاکستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو په وړاندې مبارزه پراخه شوه، او 2002 میلادي کال کې کور په کور د پولیو د تطبیق واکسین کمپاین پیل شو.
وړاندې په پدې خبرونه کې واورئ چې پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د 2 میاشتو لپاره نور هم پاتې کړی دی، خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړه و چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. عصمت ساروان کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 14 نیټې د ټویټر په دې برخه کې د افغانانو د اندېښنو په اړه په لیکنه کې د 1 لسیزې د پای د وختونو یادونه کړې چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله، او د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو ترمنځ د سولې مسؤلیت یې پاکستان ته وسپاره، او دا هیواد یعنی پاکستان لا هم تمل لري چې د افغانانو ترمنځ د مزګړتوب رول به بیا ورکړل شي. واشنگتن پوست ورځپاڼه وایي که امریکا دا کار وکړ نو معنا یې دا ده چې له دې لاس اخیستي چې د افغانستان دیموکراسي، مدني او بشري حقونه او ملي حاکمیت ورته اهمیت لري. واشنگتن پوست په دې لیکنه کې دا هم ویلي د افغانستان ټولو ګاونډیانو دغه هیواد ته سترګې پټې کړې، خو دا څرګنده نه ده چې د افغانستان کوم ګاونډی به په دې هیواد کې تفوق او لاسبری رول مومي. هر یو د افغانانو په قومونو او قبیلو کې د نیابتي ملګرو لیوالتیا لري، او ټولو ته څرګنده ده چې د افغانانو وژل کېدا به دوام کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې په هرات ښار کې د یو ملا پر پارونکو اقداماتو لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې اشاره د مولوي مجیب الرحمن انصاري اقداماتو ته ده چې په وروستیو کې په هرات ښار کې اعلان وکړ چې که د کوم سړي ښځې سر تر پایه ځان پټ نه کړ نو بې غیرته دی. ورځپاڼه وایي سره له دې چې مولوي انصاري او پلویان یې په خپل سر د طالبانو په شان قوانین پلي کوي، خو نوموړی وایي چې له طالبانو سره تړاو نه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د مولوي انصاري اقدامات د ښځو د حقونو مدافعانو ته خبرداری دی، او د هرات ولایت اداره دفاعي حالت ته اړستلې ده. تیر کال د دغلو د لاسونو د پرې کېدو او د زناکارو د سنګسارېدو غوښتنه کړې وه. دی په خپل خبري کانفرنس کې ښځې نه پرېږدي، او له حکومت څخه غواړي چې پر موسیقي بندیز ولګوي. په هرات کې د ښځو د حقونو د ملاتړې وې فعالې سوریا پاکزاد ویلي چې د مولوي انصاري کارونو په ټولنه کې ډېره ویره خپره کړې، او د ده دا اقدامات خلکو ته د طالبانو د واکمنۍ وختونه ورپه یادوي چې نجونې یې له تعلیمه منع کړي وې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. لسکونه پناه غوښتونکي چې پکې ډېر د افغانستان او پاکستان وګړي دي د کوریشیا د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د پناه غوښتونکي له بوسنیا څخه کوریشیا ته تلل چې پولیسو ونیول، او تر وهلو وروسته یې بیرته بوسنیا ته وشړل. د کډوالو مدافع سازمانونه د پناه غوښتونکو د ژوبلیدو د پیښو د څېړنې غوښتنه کوي، او غږ یې کړی چې د کوریشیا د پولیسو د بد چلند مخه دې ونیول شي. په دې اړه نور د صفي الله سنګزي په راپور کې.
پناه غوښتونکي د ښه ژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي، خو په لار کې له داسې ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پښیمانېږي. اکثر پناه غوښتونکي د بېلابېلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو له بد چلند شکایت کوي. تا تازه هم دا اونې لزګونه هغه پناه غوښتونکي چې غوښتلې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوي. د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل پناه غوښتونکي چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوي. د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بالکان څانګې خبریال ته وویل دا لس ورځې دومره زیات ټپي پناه غوښتونکي د دوی روغتون ته انتقال شوي چې له 2018 کال ساری نه وو. هغه ویلي د پناه غوښتونکو په پښو، ورنونو او ډډو باندې د سختو ګزارونو ردې موجودې دي. د پناه غوښتونکو یوه ډله د بوسنیا په یو ښارګوټي کې سره ټول دي او د کرویشیا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشیا په پولیسو باندې. یو پاکستانی پناه غوښتونکی عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څانګې ته وویل د ملګرو ملتو د کډوالو اداره باید د دوی حال ته جدي پاملرنه وکړي.
اصلي ستونزه د کرویشیا پولیس دي. زه به یوه میاشت وروسته بیا ځم. زه هیله کوم چې وهل مه کوئ. ډېر خلک ژوبل شوي، سترګې یې ژوبلې دي، په سر وهل کوي. دا څو ورځې ګڼ خلک بېرته راشړل شوي. د ملګرو ملتو د کډوالو له ادارې غواړم چې له دغه وضعیت مخه ونیسي.
د بشري حقونو ګڼو مدافع ډلو د کرویشا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړی. له دې ډلې د بشري حقونو د سار سازمان د ختیځې اروپا او بالکان څانګې مشر څېړونکي لیدیا ګال آزاد اروپا راډیو ته ویلي د کرویشا د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی دی. هغې ویلي له کلونو راهیسې د پناه غوښتونکو د رد مرز ګڼې پیښې ثبت کړي او په کرویشا باندې غږ کوي چې له دې کار لاس واخلي. د کرویشا د کورنیو چارو وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کرویشیا پولیسو افغان او پاکستاني کډوال وهلي دي. پاکستان به د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خړ لیست کې د اوس لپاره د څو میاشتو په مخه پاتې وي. دغه پارسمیشته اداره پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې دې نتیجې ته ورسېده چې د راتلونکي کال تر فبروري پورې به پاکستان د دې ادارې په خړ لیست کې شامل وي او وخت یې ورته ورکړی چې تر هغه دې د دوی غوښتنې پر ځای کړي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریاله ملیحه امیرزاده راپور لري.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشته ادارې اف ای ټی اف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړی چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشته ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی نو ځکه اف ای ټی اف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دې زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته وویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډیر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. اف ای ټی اف د روان کال د فروری په 28 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه وځنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر احمد اظهر پرون د اکتوبر په 23 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د اف ای ټی اف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د اف ای ټی اف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې اف ای ټی اف به د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې پر 20% عمل کړی او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر په 14 د پاکستان پارلمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. اف ای ٹی ایف په 1999 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه غړي دي او اوس مهال یې مشري چین کوي. اف ای ټی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې له دې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. اف ای ټی ایف د روان کال د فروری 20 په یو بیان کې ویلو چې پاکستان، البانیا، بهاماس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، گانا، آئسلینڈ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نکاراګوا، پاناما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوې په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 23 د اف ای ټی ایف مشر وویل چې آئسلینڈ او منګولیا له خړ لیسټه وستلې دي. د اف ای ټی ایف په تور لیست کې یوازې 2 هیوادونه شمالي کوریا او ایران شامل دي.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
جاپان د چاپیریال ساتنې په پالیسۍ کې د اصلاحاتو په ترڅ کې غواړي په راتلونکو 150 کلونو کې د مضره ګازونو کچه صفر ته راټیټه کړي. جاپان د مضره ګازونو د زیات تولید له پلوه د نړۍ 5 هیواد دی. احمد تکل راپور لري.
د جاپان صدر اعظم یوشیهید سوگا پر هغې نوې پالیسۍ کار کوي چې له مخې یې دا هیواد تر 2050 کاله د کاربن د طبیعي کولو ژمنه کوي. د پالیسۍ دا بدلون به جاپان د اروپایي ټولنې د غړو او هغو نورو 20 هیوادونو په کتار کې ودروي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅه کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې سوګابا چې تیره میاشتې لوړه وکړه دا نوي اقدامات د دوشنبه په ورځ پارلمان ته په خپله لومړنۍ وینا کې اعلان کړي. جاپان له دې مخکې ویلي و چې تر راتلونکو 150 کلونو پورې به د مضره ګازونو کچه په 70 راکمه کړي او د روانې پیړۍ په 2 نیمایي یعنی له 2050 کال په وروسته لسیزو کې به یې صفر ته راټیټه کړي. که د صدر اعظم سوگا طرحه په پارلمان کې تایید شي نو جاپان به چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي قدرت دی له جنوبي کوریا وروسته د آسیا 2 هیواد وي چې هڅه کوي د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد 1.5 درجې زیاتوالی رانشي. جاپان د هغو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې تر ټولو زیات کاربن ډای اکساید ګاز تولیدوي 5 ځای لري. دا ګاز چې تودوخه خوندي کوي د ساینس پوهانو په نظر د تودوخې د درنو څپو، لویو او ځواکمنو موسمي توپانونو او په نړۍ کې د وچکالیو باعث شوی دی. د صنعتي سکتور د فشار له کبله د سوگا په نوي پلان کې د تجدید وړ انرژۍ د کارولو وړاندیز هم شوی. په داسې حال کې چې د جاپان حکومت د هغو زړو فابریکو جبري بندول پیل کړي دي چې د سکرو په انرژۍ چلیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
قاری سیف الاسلام د هلمند له ګرمسیر ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي. طالبانو ته سوال کوو چې د خدای په خاطر د بل په نامه هیواد مو ورانوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید اوربند اعلان کړي. عبدالعزیز غالب لیکي د افغانستان حالات د سوری خواته روان دي، خدای ته وګوري حل لاره پیدا کړي. قاری محمد مدني د نورستان له وما لیکلي دي هوای خشوي، متعلمین د یخ هوا له عمله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. حمیده نظری لصابل علی کی پاکستان د جعلی سولې پونم د ډاکټر نجیب د وخت پیښې د تکرار لټه کوي. عبدالواحد مدقق له کندهار علی کی زړه ژورنالیزم په هانځای په کندهار کې ولوم او غواړم چې په ازادي راډیو کې پر راتلونکي کې کار وکړم. فضل کریم درویش د پکتیا له زاریو ولې کلی دي باید د سولې لپاره دواړه لوري خپلې ګټې په پام کې ونیسي، پر ولس رحم وکړي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط سمسونه راسته ولیدي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي او د افغانستان حکومت هم خپل دریځ نرم کړي څو دواړه لوري د سولې په خوا روان شي. او یو بل اوریدونکي مایوان ل کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي کچرته د افغانستان د سولې خبرې نور هم دوامدار شي د خبرو ته باید افغانان هیله ونه کړي ځکه چې بیا د خبرې ګټه نه کوي اتل زابل لیکي طالبانو ل ټرمپ سره جنې ژمنه کړې و او دا کوي چې پاکستان او طالب او ټرمپ سره جوړ شوی دي او د سولې د خبرې مخ ته روان دي اته بجه او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربیره ګڼ ملکان هر ورځ په جګړو کې په افغانستان کې قرباني کیږي د دې سازمان د جنوبی اسیا د څنګ مشر عمر وړای ټینګار کوي چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه د پوینا هر ورځ د بیګونه افغانانو وینې تویی شي د هلمند والی وایي د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځیان اوس د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاسته لوېدلې دي هغه وویل د نادلي ناوې بابجي او چانجر په سیمو کې عملیات روان دي نن د اکتوبر 23مه د پولیو نړیواله ورځ ده دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوي او د دې ویروس تل منځ وړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو د تورو پیسو د منځني او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې پرون په یو اعلامیه کې دا خبر ورکړ د لیبیا د جګړې شکیل خو سمدستي د یو دایمي اوربند ټینګش په سر تړون لاسلیک کړ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت او د خلیفہ هفتر ډله د سویس په جنوا کې تر 15 ورځو خبرو وروسته د جمعې په ورځ موافقې ته ورسېدل او د رسمي لوبو دوه پیژندل شوی لوبغاړي خبیب نور محمدوف او جستن گیجی نن شپه له یو بل سره مخامخ کیږي دا ساتي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو یو لړ راپورونه راخلو د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالي اړوند د دلپوريو میتا خان او پیراخیل سیمو اوسیدونکو وای چې هغه لګن روغتي سوند سره مخامخ دي دوی وای د میتا خان روغتي کلینیک یوازې په رسمي ورسو او رسمي ساعتونو کې پرانیستي وي خو نه دوا درمل لري نه په کې لابراتوار شته او روغتي کارکونکو هم لشتي بلوریته د عامه روغتیا مسولین د خلکو ستونزې پر ځای بولی او وایي چې د قانوني امکاناتو په چوکاټ کې به د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي نجیب الله خیل له خوسته راپور لري
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په لری پرته سیمه دلپوریو میټاخان او پیراخیلو کې خلک وایي چې لګانو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي یادو خلکو لپاره چې په یو څنګلوري لوړه ژوره سیمه کې له چاردیوالۍ او نورو امکاناتو پرته د میټا خان په نوم یو فرعي کلینیک فعالیت کوي د درملنې لپاره ګڼ خلک ښځې او ماشومان ورځي خو خلک وایي چې د درملنې لازمې اسانتیاوې پکې نشته د دلپوریو د پیراخي لوکري او قومي مشر فیض محمد آزادۍ راډیو ته وویل
میټا خان په نوم د کلینیک اې دغه چاردیوالۍ نشته مشکل دی د غاکین پیرادور شوی دا اېدد پرادر مشکل کې ویش په مالې چې به ترسي او به نشته بل خال کړتي دوی بخینه لري ډاکټرونه یا کم دي باید خزر ډاکټر وي تروشي دا ځکه دی الوده د پر بل شي د پر دا دوی لا غوړې د پوسی سراک غوخوالا دا سمال خیل منځي دا وړه ترسي دا دغه سنستې تنلوشي دوی نه وي ترسي دوی دوی درې درې غلې هغه دوی کپینه دو
د سیمایز قومي شورا مشر وزیر خان وای
دغه کلینیک چې د میټاخون کلینیک په نوم دی موږ د کلی دا فیصله وکړه چې د تلویر جربز مکه ورکړه په هده موږ سره ودا کړی و چې په دینه بچر د ولی بدلو دا کلینیک بل وړو په دې کې بامبولانس وی په دې کې بیوینه معاینات وی نور ډیر وسایل وی نمو د مسول چارواکو نه دا هیله دو دا غختنه دو چې هغه ودی چې موږ سره کړی دی ا دې پیراکی زکه چې دلته وی جرب منځکه قیمت تر 15 شپږ لاکو نه لور دی نه چې موږ دومره منځکه دومره قربانی کو نو بای دولت ته کور دی چې دا کور خو د خلکو ته وکی
د میټا خان د روغتیاي مرکز مشر ډاکټر عارف شام د سیماوالو خبري پر ځای بولیا وای دوی کلینیک پر رسمي ساعتونو کې د ناروغلرونکو پر وړاندې پرانی اخیسته وی خو غیر رسمی وختونو کې نوکریوال او خدمات نه لري
د خپل د سب سنټر دی نوکری چې نه لرو موږ اول سرفامری زوم دی د ټول کسو دا کیم کمپلیکیټډ مریض وی یا غا خدمات کې مشر نه جوړه کیږي دا غا میګر فرکو منځ دې کلینیک ته یا شپخانه سره فرکو بل مریض خپل اج کیم دی د اراز علیم نامی کسو تشخیص کوي دلته لوټ فارمینګ نه لرو هغه د ورچ کیم زری یا می خپل دیتا توصیه کوو
بلوری ته دوام روغتیا ریاست د ساری ناروغي د برخې مشر ډاکټر ګل احمد شال کنوال وایي د کلینیک د امکاناتو او تشکیلاتو پراختوب د ناروغانو د شمیر په ډیرو دوه پوری تړلای دی
نو دا په ټیټه کټګورای چې د فرعي کلینیک تشکیلات دی هغه نیول شو ده کچیرته د مریضونو تعداد زیات شولو مریضونو زو ته مراجعه وکړه په صورت کې موږ دې ته بیان تکا ورکو
د خوست دوام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم وایي دوی د میټاخان روغتیایي کلینیک د ناروغانو اوسنۍ شمیر ته کتو په اوس وخت کې د خدماتو د پراخولو شمنه نشي کولای خو کلینیک ته چاردیواری او نور ودانیز کارونه په پلان کې نیول شوی چې ډیر ژر به پیل شي
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي سر له سبا یعنی د لړم له څلورمې نیټې په اروپا کې ساعت بدلی شي له دې سره تاسو کول شئ چې ازادي راډیو په لنډو څپو هم په افغانستان کې واوري لنډې څپې مو دي 12:01 12:00 14:18 پینزلس شپاش سلویشت نولس سفر لس دا شمیره با بیا هم در تا تکرار کم پوهیشم چی ده یاداشت هم سخت ده خو لشت تلش استاسو پا زین کیوی چی سر لسه با ازادی رادو پا لند و سپو هم تاسونی ولی شی لندی سپی دولس یو سلویشت دولس سفر اویا دیرلس ات شپیت پینزلس شپاش سلویشت نولس سفر لاس د ازادي رادیو په ویب سټ کې به هم هڅه وکړو چې دغه شمیره شریک کوو تاسو کولی شئ چې لا غځای په لنډو هم راوخلی د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو او د روزګان په مرکز ترنکوټ کې مو د نسوارو چوک ته هم ورولو
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو
ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې نن لدو تر درویو بجو د پولیو یا د ماشومانو د گزارن په اړه بحث لرو نن د پولیو یا د ماشومانو د گزارن نړیواله ورځ ده او دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا په پولیو داخته ماشومانو شمیرې لوړې شوې دي او روان کال د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې دي افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو ده چې لا هم د پولیو پیښې په کې لیدل کیږي او تر بل هر هیواد په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې په زیاتې دي خو له بده مرخه په افغانستان کې هر کال د پولیو له واکسینه شاوخوا 2 میلیونه ماشومان محرومی شي د ماشومانو په هغه ځایونو کې دي چې هلته جګړې روانې دي لرې پرتې سیمې دي او په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې په 21مه پیړۍ کې د پولیو له واکسین سره مخالفت کوي او نه پرېږدي چې ماشومانو ته واکسیناتوران د پولیو واکسین ورکړي ترشنه آسمان لاندې پروګرام له 2 تر 3 بجو د پولیو واکسین ته ځانګړی شوی دی په دې پروګرام کې میلمانه لرو تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي یا د سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي که چیرته تاسو په سیمه کې کوم ماشومان په گزارن اخته شوي وي او یا کوم ماشومان په پولیو اخته شوي وي او یا هلته تاسو په سیمه کې واکسین نه وي تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په خبرونه کې د ټلیفون لاره برخه واخلي او مسول چارواکي له خپل سیمو خبر کړي د ټلیفون شمیرې د خبرونې پترس کې هم تاسو ته اعلان وو. اوس په هم زه دا شمیرې تاسو ته اعلان کړم که چېرته موبایلونه ستاسو په لاس کې وي، بیا قلم او کاغذ لري، کولی شئ چې دا شمیرې ولیکئ. کورنۍ شمیرې مو د 0909-203-1540، بله شمیره د 0908-202-1555، او نړیواله شمیره مو د 0042022-1401. او د خبرونې پترس کې هم دا شمیرې تاسو ته اعلانوو. وخت په یاد لري، 2 بجې تر 3 بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام پولیو ته ځانګړی شوی دی. اوس اروزګان ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو چوک د نسوارو د چوک په نوم مشهور دی. ویل کېږي چې هلته 14 ډوله نسوار جوړې شي. زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه چوک ته ورغلی، د ده په راپور کې به واورو چې خلک ګولې نسوار کوي او د نسوارو کاروبار څرنګه دی.
دا څلورلارې د نسوارو د چوک په نوم شهرت لري. تیر کال شاروالی دې څلورلارې ته د اتفاق څلورلارې نوم ورکړ، خو خلک یې لا هم دغه چوک د نسوارو د چوک په نوم پیژني او بولي. شایي یو علاقې د هغه دوکانونو شتون وي چې نسوار جوړوي او پلوري. جان آغا شاوخوا 30 کال عمر لري. له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې په دې څلورلارې کې شنه نسوار جوړوي. د جان آغا د نسوارو پلورنځی د نسوارو جوړولو فابریکا ګڼل سوی. شاوخوا یې 30 داسې دوکانونه نور هم سته چې نسوار جوړوي او په عمده او پرچون ډول یې پلوري. نوموړی چې خپله هم نسوار کوي وایي په دې ولایت کې د نسواریانو شمیر زیاتیږي او کمیږي نه. د جان آغا په وینا د ترینکوټ ښار په دې څلورلارې کې 14 ډوله نسوار جوړیږي چې په کښې کې کارېدونکي تنباکو یې زیات د چارچینو او د دهراوت ولسوالۍ څخه راځي. نسوار کول په ټول افغانستان کې د نارینه لویانو ترمنځ یو عام اعتیاد ګڼل کېږي او اټکل کېږي چې تر نیمایي زیات په نسوارو روږدي دي. د اروزګان ولایت یو بل اوسېدونکي محمد ولي له تېرو 30 کلونو راهیسې په نسوارو روږدي دي. هغه چې د نسوارو له امله خلاصون خپله یوه لویه هیله بولي، راته یې په نسوارو د روږدېدو کیسه وکړه.
دا مخکې چې رښتیا سم ما ده خاوره ډېره خوړل نه دي، برم بیا پلار دې مو خدای وبخشي، بیا پلار به دا نسوارو اموخته کړم و برای ما ته ویل نسوار کوه
و بیا به خاوره نه خوري.
بیا به خاوره نه خوري و
یعنی یو خلته د ورځې کوي نه، یو خلته د ورځې بسیږي
و نسوار خونه دی عملیه لکه یو ډوډۍ چې ډوډۍ ونه خورم دغو نه باک نه پکوم لکه دا نسوار. بس دا غاښونه بس درد کوي چې ویې نه کوم هر وس لوی دونه کشنیان کشنیان دي له نسوار کوي.
په دې چې تا اخته سوی ارمان نه کوي
ولې نه کوم وزم چې دا نه وای شو ونه دا اوس کومه فایده ده دی.
محمد ولی وای هر ورځ مزدوری کوي، خو اړ دی چې هر ورځ 100 روپۍ پر نسوارو هم ورکړي چې ورته یو بېګټې او اضافي لګښت دی. هغه وایي اروزګان کې تر نیمایي زیات نارینه نسوار کاروي او که هغه پیسې چې هر ورځ یوازې په اروزګان کې په نسوارو لګیږي حساب سي شایي 1000000 افغانۍ ته ورسیږي. نسوار یوازې د پیسو تاوان نه دی، بلکې د اروزګان د ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر ضیاءالرحمن نیازي په وینا ګڼ روغتیایي زیانونه هم لري. ښاغلی نیازي وویل هغوی چې نسوار کوي غاښونه یې ژر خرابیږي، د معدې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا کېدلی سي او همدارنګه په سرطان ناروغۍ د اخته کېدو خطر یې هم زیات دی.
نو یا نسوار نه یوازې دا چې د روغتیا له نظره تاوان کوي، بلکې د ټولنې لکه خوانه خلکو هم داسې مطلب کوم خلک چې نسوار استعمالوي هغه د خلکو بد ایسېږي په دې خاطر باندې چې د هغوی د خولې څخه بد بوی راځي، اخوا کې یا په څنګ کې چې څوک ناست وي هغه ته هم مزاحمت جوړېږي او محیط هم چټلوي. ځکه اکثره وخت چې موږ لیدلی دي دا نسواریان دوی دغه نسوار په په هغه لکه عمومي لارو کې یا هغه پاکو ځایونو کې دې دا لکه نسوار اچوي.
هغه میرمنې چې له خپل شریک سره یې ژوند ډېر خوشحاله نه دي، مړونه یې نسوار کوي. زلیخا همداسې یوه میرمن ده. خو هغوی چې په نسوارو روږدي دي کولای سي چې له دې اعتیاد ځان خلاص کړي. د ډاکټر نیازي په وینا کې یو څوک قوي پرېکړه وکړي، کولای سي نسوار خوشي کړي. نوموړي غوره لار دا وبلل چې نسواریان دې د نسوارو په کولو کې ورو ورو فاصله زیاته کړي او دې ته دې تر هغو دوام ورکړي څو چې د نسوارو له اعتیاده په بشپړ ډول خلاص سي. نسوار پلورونکی جان اغا وایي که څه هم د ګټې ټول کاروبار یې د نسوارو پر پلور ولاړ دی، خو که یوه څه وسي خپله به هم نسوار خوشي کوي او که بل څوک هم د نسوارو له اعتیاده ځان خلاص کړي نو دی پرې خوشحالیږي.
اچار 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 د چشی اچار د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. پام کوئ چې په خار کې د ګرځېدو په وخت کوم قیمتي شی نه وي در سره، لکه ساعت، موبایل، پیسې او نور. کنه خدای مکړه هم به سر لاړ شي او هم سر غله کوڅه په کوڅه ګرځي او ګزمې کوي. د خپرونې په پیل کې مو د برطرفه شوي مشاورینو له تصمیم نه خبرو.
خانو اوس خو ټول برطرف کړو څه به کوو؟
دما خو لا پخوا زړه منلې وه چې یو ورځ مو برطرفه کوي، ځکه نه چا مشوره را سره وکړه او نه مو چا خبره واورېده.
بیا هم ښه وو، نوم خو مو د مشاورینو وو، امتیازات خو مو اخیستل او له تعقیب نه هم بېغمه وو.
دغه خو رښتیا وایې، څوک دې لیدلی که نه؟ نور څه وایي چې څه وکړو؟
ځینې وایي چې باید مظاهرې وکړو او ځینې نور بیا وایي چې د حکومت ضد ډلې جوړېدو اعلان وکړو. ته څه نظر لرې؟
ما خو مې چې له خپل مشاور سره مشوره وکړه نو دې نتیجې ته ورسېدو چې که قطر نه وي له اقل دوبۍ ته لاړ شو او هلته څو غونډې او مطبوعاتي کنفرانسونه ورکو او حکومت وغندو. کیدای شي مخالفه ډله مو راجذب کړي، ته څه پکې وایې؟
دا خو ښه نظر دی او منطق هم لري. په دې ډول به په امنیت کې مو او ساعت به مو هم تیر وي. خو که رښتیا درته ووایم، حتمان مو ځینې هیوادونه حمایه کوي او امکانات راکوي.
هو، د جمهور رئیس مشاورینو ډله یو، سواړه او کمزوري کسان خو نه یو. موږ باید خپل حق ترلاسه کړو.
په دوبۍ کې د اوسېدو بله ګټه دا ده چې قطر ته به نږدې وو او کیدای شي راتلونکی مو یو څه تضمین شي.
چې دی ولې برطرفه کړو؟
وروستي وختونه دي، غواړي شته امکانات راټول او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. زمونږ تنخواوې، موټرونه، د هغوی تیل او مصرفونه، د دفترونو لګښتونه، دا ټول ورته پاتې شول.
زه خو یې نه وربخم.
یو مشاور یې هم نه وربخي، خو هغوی د بخلو په غم کې نه دي، لکه شوتله نوشي جان کوي.
مشورتي غونډه چیرته کوو؟
د کوم مشاور په کور کې به یې وکړو؟
په موږ او تاسو کې داسې یو ځوان هم نشته چې د یارک مخې ته یې په ځان تېر شي.